پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. خپرونه کې د جګړو پر زیاتوالي د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې امنیتي کمربند کلک شوی.
موږ د نچن په کمربند کې ځای ناست یو. ولسته ډاډ ورکړو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته.
کونړ کې مو له جګړو د بې ځایه شوو حال اخیستی. خاوندان
په کې تمړه شو، تک کورونه رانه پاتې شو. دغه شانتېرادو پیادارو تېرابه
چې ماشومان دي. او د المپیک بیرغ پرون له توکیو پاریس ته ولېږدول شو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. که تر پایه مو ملتیا وکړئ، اونیز بحث 15 دقیقې هم درته وړاندې کیږي چې د جګړو پر اصولو او تګلارو به راڅرخي. خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بغلان چارواکی وای پر پل خمری خار د طالبانو حمله په شاته تمبول شوی. له بلخ او بدخشان ولایتونو څخه د درنو نښتو راپورونه را رسیږي او په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو ومانه. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکی وایي پر مرکز پلخمري ښار د وسلوالو طالبانو حملې چې له څو خواوې پیل کړې وې په شاتمبول شوي دي. د بغلان د والي ویاند احمد جاوید بشارت نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی درلود.
لانی کمرغه د دوی حمله په شاتم بول شوی. ګډ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، کمانډو، ملي امنیت او ولسی پاسنوال مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو زیاته مرګ جوړه ور اوخته ده.
د والی ویاند وای د حمله نن نیمه شپه پیل شوې چې تر اوسه پورې هم روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د بغلان د 14 اداري واحدونو له ډلې د 2 ولسوالیو پر مرکزونو وسلوال طالبان واکمن دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر د ادادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي دا حملې شنډې شوي. د بلخ د امنیت قمندانې ویاند عادل شاه عادل وایي چې دې نښتو د نن ورځې 13 بجو دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ادعا کړې وه چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې ادادي ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې ادادي ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لوی حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر فیض آباد ښار له څلورو خواوو حملې وکړې، خو د ده په وینا دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو دا حملې شنډې کړې. روحانی زیاتوی چې په وسلواله نښته کې د طالبانو د سری قطعي قمندان ملا حافظ له 100 نورو طالب وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیتو منه. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ایزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کېږي، دې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګوست په 14 لمانځل کېږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په یو بیان کې ویلي دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او هغه مهال وچاودې چې د پولیسو موټر له سیمې تېرېده. چاودنه په هغه خوندي سیمه کې شوې ده چې سرنا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څخه باندې 11 میلیون اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. د دې ښار یوې چارواکې لی تاو پرون یوې غونډې ته وویل چې تر شپږو کلونو له وړو ماشومانو پرته د ښار ټول اوسیدونکي معاینه شوي. سینهوا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 30 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 نورو کسانو کې د کووید-19 ناروغۍ نښې لیدل شوې دي. د ښار چارواکي وایي چې د معایناتو لپاره په 2800 ناحیو کې له 28 زرو زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د 2019 کال په وروستیو کې د کورونا وایرس لومړني موارد په همدې ښار کې وموندل شول چې وروسته بیا دا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شو. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام سره پر نورو اقداماتو غور ته چمتو ده. په بیلاروس کې د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لوکاشنکا انتخاب د بیلاروس اپوزیسیون او لویدیځو هیوادونو رد کړی. لویدیز د لوکاشنکا پر رژیم پر مخالفینو د فشار د کمولو له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو انتخاباتو لپاره څو وار بندیزونه لګولي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګی راځو. د خبرونې د سر راپور ته طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د بغلان، پلخمري، د بدخشان فیض آباد، د بلخ مزار شریف او د سمنګان ایبک هغه سیمې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. سیمه کې چارواکي وایي چې په دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه مات کړي، خو طالبان بیا هلته د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز، شبرغان، سرپل او طالقانو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي. زموږ خبریال دا جګړیز حالات تعقیب کړی دي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دي. البته ښاغلی زهیرمل لږ وړاندې راته دا جزئیات راکړي خده چې دا راپور سره واورو چې دا مهال موږ ته رارسېدلی.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د ډلې تیره شپه د بغلان په پلخمري، د بدخشان په فیض آباد، د بلخ په مزار شریف او د سمنګان په ایبک ښارونو بریدونه کړي. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه له څو خواوو پر پلخمري ښار برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو ولسي پاڅون کوونکو له سخت مقاومت سره مخ شول. خغله بشارت وایي اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده.
د حکومت مخالفانو له څو لوریو پلخمري برید کړی، خو د برید مخه نیول شوې. ګډو امنیتي ځواکونو، کمانډویان، ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او ولسي پاڅون کوونکي مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو تلفات یې زیات دي.
دا مهال د بغلان له 14 ولسوالیو وی د طالبانو تر ولکې لاندې دي او له څه مودې راهیسې پلخمري سره تړلې لارې هم بندې کړي دي. طالبانو د بدخشان په فیض آباد هم برید کړی، خو د دې ولایت د پولیسو ویان ثنا الله روحانی وایي د دې ډلې برید یې مات کړی او درانه مرګ ژوبلې ور اړولې ده.
تیره شپه د حکومت مخالفو وسلوالو په دویم ځل د بدخشان په مرکز فیض آباد برید وکړ او غوښتل دغه ښار ونیسي. د خوښۍ ځای دی چې برید یې له ماتې سره مخ شوی.
د ښاغلي روحانی په خبره افغان ځواکونو سره جګړه کې د طالبانو یو مهم قومندان مولا حافظ او 40 ملګري وژل شوي دي. د ډلې د افغانستان په شمال کې مزار شریف او ځینې ولسوالیو باندې هم بریدونه کړي، خو د دې ولایت د پولیسو ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه یې پر شا تمبولي. هغه د طالبان بیا د سمنګان په ایبک ښار کې د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. دا ډله وایي د درای زندان، منګتاش، لرغان او حسین خیلو له سیمو پر ایبک ښار بریدونه پیل کړي، خو په سیمه کې ځایي چارواکي د طالبانو د بریدونو په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر سلیر 20 ساعتونو کې د ځمکني او هوایي بریدونو په پایله کې 509 اویا طالبان وژلي او یو سل یو شپېته نورې ټپیان کړي. د دې وزارت له قوله د عملیات په ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندز او پنجشیر کې شوې دي. له زرنج، شبرغان، سرپل او تالوقان له نیولو وروسته د افغانستان په شمال کې دا څلور نور ولایتونه دي چې طالبان یې د نیولو هڅه کوي. په ورته وخت کې په کندز ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پیل دي او حکومت د دې ښار په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ خبر ورکوي.
و موردل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. پرون طالبانو ادعا وکړه او ځینو محلي چارواکو هم تایید کړه چې دوی یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې دریو ښارونو د تخار، تالوقانو، د کندز ښار مرکز ته او دغه راز د سرپل ښار ته ننوتل. اوس به راشو دې ته چې د دغو جګړو د زیاتوالي عوامل څه کېدای شي. همکار مو سلطان محمد سرور د سولې د عالي شورا له ستر سلاکار خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ راستي وې او کوم تعهدات سوي وې، د هغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بنجانې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بنجان جنگ ته ولاړل، د هغو بنجانو ته تر 2500 زیات وو تسکي مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی اویا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیرېدو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه پایله به سوله کو او د سولې بهیر ته به شدت ورکو. متاسفانه سولې ته هم شدت ورنه کړي، په مقابل کې پر لویو شورا حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز بهترین مثالونه لرو چې د جنگ کې روان دي او تا بعضي ولایتونه یې تسلیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه د شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبان مابین کې اماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې انډیوالۍ کیسه ده او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلې دي. بعضې د خپلو مشرانو په خوله کې، بعضې حتی له مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي او بشر العالم د دې عنوان لاندې ارام ناستي خلکو ته وایي چې خو موږ خپله را تفصیل کړي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسس شروع شوې دي، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلې چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرځ عمر د ځان په کټه روانې دي، د دې ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړې ده، موږ افغانستان نیولې دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو. کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب، تاسو د سولې د عالي شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله، چې وروستی ځل دوحې ته تللی وو، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین سوي دي، د کوم مشرانو او متنفذین چې دوی ته تللي وو، دوی په کټ تر ډېره ځایه سامعین وو. که څه هم دوی خپل طرفه سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي، هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل سوي نه دي او یا په یو ډېر عادي لهجه باندې رد سوي دي. دوی چون سامعین وو، دوی وګو ته غوږ نیولی دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدئ، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې یو کال څه د سولې په پروسه کې د زست زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوحه کې او که څه مشرتابه دي چې سوله ورځي، دوی کوشش کی چې داسې یو خبره تاو بالا نسی چې مسؤلیت دوی ته راجی سي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راکړي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع سوي دي سړی شرمېږي بېخي نه سي یادولی. د طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړ سوي دي, مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل سوي دي چې د زغملو ول د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان سوي دي چې د طالبانو سره به زموږ به حتی خولې کږې سوي دي, البته اعضاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه سوي دي, د لباس توهینونه سوي دي, د خبرو توهینونه سوي دي, مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب, وروستۍ پوښتنه, اوس چې جنګ شدت اختیار کړی په لویو ښارونو کښې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی, ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي, د سولې د پروسې آینده تاسې څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی, د تېر یو کال په جریان کښې هم زموږ ایحت په دوحه کښې او هم مشرتابه چې د صلحې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو, ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه و فتې ته منسوبوي چې موږ فته کړې ده او موږ دا چې ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه, پر ښار لوی شورو حمله وکړله, نو په دې اساس موږ سولې ته امیدواره نه یو, مګر دروازه خلاصه ده, همیشه خلاصه ده, همیشه موږ هغه تر ښه راغلی ویلی دي, ملت هم ښه راغلی وایي, حکومت یې هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی واقعا کوم څه لري د سولې دپاره, لطفاً دې را میدان ته کړي. یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاحکار خالد پښتون وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه, راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو, د توکیو د 2020 اولمپیک سیالۍ پرون پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ هم له توکیو څخه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. هلته یې هم لوبغاړو او زرګونه نورو مینوالو هرکلی وکړ. په دې اړه درته راپور وروسته راځي, خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
په بلخ ولایت کې د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس واحد مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د هیواد صادرونکي له ډېرو ستونزو سره مخ وو او د خپلو اسنادونو د پروسو د ترسره کولو لپاره اړ وو چې په بیلابیلو سیمو کې اړونده برخو ته مراجعه وکړي چې ډېر وخت یې غوښت. نوموړي وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي اسنادو د پروسې پر مخ وړلو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو, د اضافي لګښتونو د مخنیوي, د دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره په همغږۍ د غشان په ننګرهار, کندهار او هرات ولایتونو کې هم د صادراتي اسنادو د پروسو د بهیر واحد مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو په رامنځته کېدو سره د صادراتي اسنادو بهیر له 5 تر 3 کاري ورځو او له 3 تر 2 ساعتونو ته کم شوی, او هم دا مرکزونه د صادراتو پروسه کې د وخت او اضافي لګښتونو او د محصولاتو د خرابېدو او له منځه تلو د مخنیوي لامل شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د روان مالي کال په ترڅ کې د سویابینو 340 نندارېزې قطعې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کروندې د هیواد په 12 ولایتونو کې جوړېږي. نوموړي وویل چې دا په ټولیزه توګه د دغو نندارېزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي او له دې شمېر د هرات, پکتیا, ننګرهار, کاپیسا, بلخ, بغلان, جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 20 نندارېزو کروندو چارې بشپړې شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست د چارواکو په خبره د سویابینو کښت د هیواد په اکثر ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده. د دغه وزارت د 1999 کال د شمیرو له مخې د هیواد په کچه 1640 هکټاره ځمکه کې سویابین کرل شوي وو چې ټول ټال 2000 ټنه سویابین ترې لاسته راغلي دي چې په اوسط ډول له 1 هکټار ځمکې څخه 1.3 ټنه سویابین ترلاسه شوي. سویابین بشپړه پروټین چینی او مغزی مواد لري او د کورنیو پروختیا په ځنګړي ډول د ماشومانو د خوارزواکۍ په مخنیوي کې راغند رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.80 افغانۍ، یو یورو 0.90 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.09 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1.20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.10 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.06 افغانۍ.
د توکیو د 2000 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالۍ چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ ترسره شوې پرون یکشنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دې 14 ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د توکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکی کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 2020 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د توکیو له کوربتوب مننه وکړه او جاپانیانو ته یې وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د توکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال ترسره شوې، خو تنظیمونکو یې وکړای شول چې د لسګونه زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوی وکړي. توکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3.5 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9.5 مډالونه، چین 8.5 او جاپان 20 هغه وګټل. له توکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانورې وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دود خپور کړ. د کونړ له ناړۍ او غازی آباد نه په زرګونو راکټه شوې کورنۍ سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي ده. د جګړې او پلار کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وایي
زړې جامې چا یو جوړه راوړي د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل ما غسر په هغو ماشومانو تم چاته رسیدلي چاته نه هغه مې توضیح کړل. نورو او یا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زموږ هیڅ گزارم نه کېږي. خو هغه خپل هغه الله ته صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو. خاورو خېږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل. نه بستره لرو، نه بالښت لرو، نه کوم بل څه شی لرو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنېدون کو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکړه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړی دی. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صاحبی ازادي رادیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 15500 کورنۍ په کونړ کې شوې دي. همدارنګه څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 فامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 فامیلو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی سفیر ته وویل یو شمېر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم وسغواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نښه کړي او د مرستو له لیستې ویستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
له کونړه ورځو اروزګان ته د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندونو کې سلګونه نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو پر یو شمیر لویو ښارونو ډله ییز بریدونه وکړه او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا هم وکړه، د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخې د ترینکوټ ښار په کمربندي سیمو کې تر سلو زیات نوي امنیتي پوستې جوړې کړې او سلګونه نوي سرتیري پکښې کې ځای پر ځای کړي دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکو پر داسې مهال د نوو سرتیرو او پوستو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار څخه ګڼو ملکي خلکو خپل کورونه ایستلي دي او د افغان چارواکو په خبره چې طالبانو تبلیغات کړي چې پر ترینکوټ ښار برید کوي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل
ټول روزګان شهریانو ته دغه ډاډ ورکوم چې هېڅ دښمن په تبلیغ باندې څوک خطا نه وځي، مشکل نشته. زموږ کمربندونه ټوله قوي دي او په دا څو ورځو کې موږ نوي پوستې په کمربندو کې ځای پر ځای کړي دي او که موږ امنیتي ځواکونه چې دي دا له 15 کاله په خطو کې جنګېږي، دښمن یې ول وېچ ځای نه دی نیولی. موږ اوس نور دوه کمربندونه جوړ کړي دي، په دا څو ورځو کې مو ډېرې نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار هم وایي چې په دې وروستیو دوه درو ورځو کې طالبانو یو ځل بیا تبلیغات شروع کړي چې ګڼې پر ترینکوټ ښار برید کوي. نوموړي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکې او د هوا له لارې د وضعیت څارنه کوي او پوره چمتووالی لري. سالار وایي هغه کسان چې د خلکو ذهنیت خرابوي او د افغان پوځیانو په وړاندې منفي تبلیغ کوي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دا د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته په 15 کیلومتره کې د نچین سیمه ده او امنیتي کمربند دی، کومه سیمه چې هر شپه د درنې جګړې شاهده وي. په دې سیمه کې یو شمېر هغه سرتیري چې په کمربندي پوستو کې نوي ځای پر ځای سوي دي، ازادي راډیو ته وویل که لوړپوړي مشران پر سر معامله ونه کړي او پر وخت اکمال سي، نو هیڅکله به هم طالبانو ته تسلیم نه سي. سردار ولی چې د خپل 15 نورو ملګرو سره د نچین په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی او اوس د پوستې په جوړولو بوختی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن سردار ولی د دنده سرباز، موږ د نچین په کمربند کې دای ناست یو، ولسته ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. چې زموږ په تن کې یو ساس کې ویني، موږ خپل د ولس او د خلکو څخه په میړانه او په ډاډګیرنې سره دغه دفاع کوو. هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. اوس مال چې تاسو دلته شاوخوا ګوري ګوري، موږ دغه خزی او دغه پوستې او دغه جوړوو، دغه هغه مختم کمربند دی، دغه دوم کمربند دی، دا په دغه دغه سره اخته یو خزی جوړوو، د پوستې سره محکم کوو.
د نچین سیمې تر څنګ د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ لوري ته د پایناوي په سیمه کې هم افغان سرتیري د نوو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په یاد سیمه کې یو سرتیري صدیق الله ازادي راډیو ته وویل:
نوم صدیق الله دی، سرباز یم، د پایناوي په کمربند. انشاءالله هیڅ خبره نشته، موږ پوره آمادګي لرو. پرسونل انشاءالله بیخي د پخوا په څیر و دوه چاند دی. نو دلته موږ پوستې جوړوو، نوې پوستې ځای پر ځای کوو. دا دوه د دوم دریم کمربند مخصم مثلا موږ کوو، یو کمربند مات سي موږ دوم کمربند دریم کمربند، یعنی موږ اوس نوې پوستې اچوو.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي چې دغه ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم 80% خاوره د طالبانو سره ده او مرکز ترینکوټ له تیرو 15 کلونو راهیسې طالبانو کلاک محاصره کړي دي.
ازادي رادیو لم میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته اونیز بحث لرو چې د جګړو پر اصولو او روان وضعیت راڅرخي. خو اوس 12 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د بغلان چارواکي وایي چې پر مرکز په لخمري ښار د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی نیولی و. د بلخ چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادی ولسوالۍ ډلهیزې حملې وکړې، خو د حملې د دوی په وینا شندې شوي دي. بلخوا د دیدادی ولسوال ویلی دی چې په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې لسلو زیات طالبان وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لویې حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان امنیه قمندانی وایي چې په دې نښته کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان له 40 نورو وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. د بلوچ بلتون پالو پاوز BLA په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دو حملو مسؤلیت ومانه. BLA د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. او اروپایي ټولنې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون وویل د بلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د ده د رژیم پر ضد پر نورو اقداماتو غور ته تیاره ده.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې خبري د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایبک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعاتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړه ییزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکی محیب الله شریف او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکی آریان خیبر. درې واړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګري کیږي. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د سیاسي چارو کتونکی او دغه راز خبریال محیب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدایه وغواړم چې تاسو زموږ نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي، او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګینت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي او په یوه بهانه او په بله بهانه باندې په یو شکل نه په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډې کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو یې خپله ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلی سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه ده په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطې دي. څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړه ییز ټول بهیر ترمنځ هغسې همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، که هغه د طالب جنګیالیو له لوري وي او که د دولت د قواو له لوري وي، په طبیعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د او د سیمې نه هغه د جګړې ټغر ټول شي، نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې ښکېل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توریتوب مهمه بېلګه ده زه فکر کوم. او د دې سره سره داسې یو ډول په یو طرف کې بې نظمي او په بل طرف کې ښه نظم هم د دې سبب شوی دی زما په نظر باندې چې دغسې پرمختګونه رامنځته شي او ډراماتیک تحولات وي.
بې نظمۍ تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دي؟
له شکه پرته ګوره، یا تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه مالا پارا په ګټه نه وي. نو هغوی اکثره وخت بل اخر دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکی کې هم دی چې اکثره وخت هم نتیز واکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پوری هغوی ته کرایه ورکړي دا یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان شریف صاحب، تاسو را سره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د ښارونو دومره په اسانه سقوط یا ښارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبری نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراته دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپاری، خصوصا په امنیتي نهادونو کې هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې هم په بلی اردو کمپ، په پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي، چې دا ډېره یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قلوردوګانو او قمندانان د امنیت کارونه او د رئیسان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي. او دا ویلې دي چې سپین ساري ارکان باندې څوک چې واقعا خلکو ته هیواد ته ژمن دي، تجربه کافي لري د محاربې، د جنګ، هغوی په کور کې نیول شوي، د غیر والی سانې ته توجه ونه کړله او موږ دغه سر ناورین سره مخ شولو. په هر حال باندې دا دراماتیک سقوطونه د ولایت فکر کوم دا موقتی ولایت دی. که دولت اوس هم وغواړي کولی شي بیرته چارې هغه متخصص جنرالانو ته بیرته وسپاري او چې دوی وکولی شي حداقل ولایتونه ونیسي او سوله ثبات ولایتو کې ټینګ کړي. په هر حال باندې دا د واستره خلاله او دا د بد دا د وسوال په روحي ټکړه د خلکو روحي ټکړه د خلکو په روحي باندې بد تاثیر کړی او تاسو مینه چې ګرځ ورځ خلک مهاجر کیږي د ولایتونو تختی او د یو ناورین دی او ډېر بد وضعیت دی په کې وضعیت منفي خواته روان دی.
بلې خیبر صاحب مننه. موږ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدي ته هم بلنه ورکړې و هغه هم ژمنه کړې و چې د بحث کې به ګډون کوي چې د حکومت له ادرس نه خلکو ته معلومات ورکړي خلکو ته ډاډ ورکړي. اما اوس خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي، داسې ښکاري چې ممکن بوخت وي چیرته. پوښتنه دا ده آریان صاحب چې امنیتی ځواکونه ممکن دا ورتیا ولري افغان حکومت او دغه راز لویدیز حساب پې کوي، خو د خلکو نیوکه دا ده چې طالبان ښارونو ته ننوځي مخنیوی ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه ښودل سي چې ښار ته ننوځي. اما کله چې ښار ته ننوځي بیا افغان ځواکونه پسې ورځي، له ښاره یې باسي. له ښاره چې کله وځي نو خامخا چې زیان ډېر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالي زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې مې ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنۍ پکې لوټ سولې او دغه راز زیان ډېر واوښته. څنګه به خوي چې مخکل دي چې طالبان خارونو ته نوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي؟
خدلته بازه کړه شته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکي باندې کار کول او یو کناټ ډېر دولتي کناټ هغه د دې کناټ نو برخمن نه دي. دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي، هداقل دولت په ولایت کې سقوط وکړي، دولت باندې فشار وایي چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې د بیا چارې پلاس کې واخلي، هغه امکانات چې په مخکې دي پلاس کې هغه بیرته دي پلاس ورشي. دا جوته خبر شوی ده خصوصا په شمالي ولایت کې بعض قومندانان جهادي پرمې قومندانان هغه دغه حالت رامنځته کړی دی او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونه ړنګېږي، کورونه ته دوکانو ته ورور اچول کېږي، ښارونو ته ورور اچول کېږي، حتی د خلکو په ناموس باندې تیری شوی، د خلکو مال سره په امن کې نه دی. په هر حال باندې دغسې ولایت راغلی دی. نو دولت که واقعاً وغواړي چې واقعاً د ولایت نه دفاع وکړي، د اوسم سره وخت دی بیا به تکرات وایم چې متخصصین د بیرته په امنیتي چارو کې بیرته دوی په وګماري او بیرته دوی ولیږي. که احیانا دوی دفاع خو نه شي کولی ولایتونه پرېږدي او بیرته چې ولایت نیسي هغه څه ناورین رامنځته کېږي. موږ کندوز کې دغه صحنې شاهدان یو، په هلمند کې همدغسې چې بیرته دولت وغوښتل چې هغه سیمې چې لاس یې ورکړلې بیرته یې ونیسي، هلته ډېر ملکي تلفات دي، خلکو ته مالی زیانونه ډېر رسول شوي دي. په ځای دا چې که دولت واقعا دغه د دفاعي سیستم نه ووځي، تهاجمي سیستم دی، هغه چې هغه ولایت چې دوی سره دي دفاع که دوی نه وي په تهاجم په فیصله دی وکړي، په تهاجمي برخه د خپله کړي لاړه دي شي په طالبانو باندې. او که دوی همیشه دفاعي سیستم خپل کړي چې ودرته وخت طالب راځي په موږ باندې حمله کوي، یقینا هم دوی مورال هم د لاسه ورکړی دی، ولایت سقوط کوي او دا ډېره ستره فاجعه ده. که موږ تناو په ده باندې تاکید وکړو چې امریکایانو بي پي چودي تیارۍ لیکلې دي، هغه څه چې موږ هم توقع درلوده په دریو څلورو شپو کې، هغه د تلفات طالبانو ته وارد شوي نه دي، هغه څه چې باید شاید خلکو توقع وه امنیت هلته نه دی ټینګ شوی او طالبان په برلاسي دي. اوس په ټولو ولایاتو کې په خوشنۍ سره خصوصا د کابل په دروازو کې میدان ورده و کې تاسو متوجه شئ چې د کابل خولې ته رسېدلې دي 50 کیلومتره کې طالبان حکومت کوي دلته. یارغندې نه چې ورخو خواته شي طالبان دي، همدغسې مشرقي خواته دي، جنوب خواته کابل دي، جنوب که شمال هم دی یو کدامه نه هم دی او وروسته د کدامه نه تاسو وګورئ چې وضعیت هلته هم خراب دی. نو خو داسې ولایت کې دولت ته پکار نیول لاره لري چې حالت اضطرار اعلان شي، ټول پارلمان لغوه شي، نظامي حکومت اعلان شي او موږ ولیدل چې خلک د دولت سره دي، خلک د بده بدترین ترمنځ بد ته ترجیح ورکوي. دغه دولت حداقل چې یو ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی، که هر څومره ککړ دی په فساد کې، که هر څومره خرابیان دي په دولت کې، که ګمارنې ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي، تعلقات شخصي تعلقات د اتکي د سمتي د ژبنیو تعلقاتو په اساس باندې ګمارلې شوي دي، بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت ښه دی خلکو ته. او دغه د الاکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې په کابل کې پورته کړله، دغه ډېره یوه ستره سوژه ده د دولت دپاره. دولت دغه نه باید استفاده وکړي. دغه زه درته په زغرده وایم که دغه حمایت د خلکو حمایه، ملي حمایه که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای، زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی وای. خوشنۍ سره چا وخت دولت نه و، او چې دومره شوی دی چې خلک د دولت سره ولاړ دي، دولت دغه موقع نه باید استفاده وکړي د خلکو په نفع باندې، د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب، دا پوښتنه پیدا کیږي، ممکن له اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي چې طالبان ولی دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي؟ یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره وده کړې ده، دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي، په مزار شریف کې دغه راس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دې جګړې اغیز په عام خلکو څخه کېدلی شي، د لومړنیو توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
خپټو لکه ورام د خبره کړې د اوسم بیا د خبره کوي چې بسرګت اصلا د مثلا مدن آسیا د هیواد نه دی، پاکستان او پاکستان څخه مرسان په بیلګه باندې چې دلته د قرض اخنه وشي او دغه د اسلامي دلګي ستاسو دلګي آماده دي، فقط دی ور د دې ګوګر ته ضرورت دی ولګي چې ته ولګي ټول وضعیت ته خراب دي د نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه دی چې دغه منطقه نام لري، په افغانستان پور کې سوځي که افغانستان څنګه کې که طالبان راکم کې دي ته د ماتره نه ده، فقط ترګه غزه دی وګورئ د امریکا پر خپل تړون باندې د افغانستان دولت سره کړی و پابند نه دی، په هغه باندې هیڅ تاکید نه کوي، نیمو د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون درلودلو او په خوشنۍ سره چې امریکایانو محتشاو کم هغسې تړون شي موږ سره امضا کړل له طالبانو سره امضا کړل.
بله خیبر صاحب سره پات شي، مننه کور ودان د خبرونه بل میلما خاغلی شریف ته به ورسو. شریف صاحب تاسو په دې ورسوي کې حتما د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یا د افغان د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خونړۍ د ملکیانو لپاره، دوی وایي چې په دې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب 80% ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ولې د جګړې ښکېلې خواوې فکر کوي ملکیانو ته درناوی نه لري؟ ملکیان ولې د دې جګړې ډېر قرباني کوي؟
دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومې خواوې جګړې ته ننوځي آیا هغوی د جګړې د اصولو او بین المللي منل شویو معیارونو اسلامي او شرعي اصولو سره بلد دي؟ سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي، د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دوکان سوځيږي، د ملکي روح له منځه ځي، د ملکي هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلي او قضایي تعقیب حق نه لري. نه داسې یو مرجع شته چې غوته دا بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېلې غواړي د جګړې، کغه دولت ته یې که طالبان دي، دوی باید په دې وپوهېږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پریوزي د دوی د نیکنامۍ، د دوی د پرمختګ، د دوی د راتلونکي لپاره دا مثمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کیږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغه سه مسائل پیښیږي د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه سه کړنې ترسره کوي د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړای شي تر څو بیا دغه سه اعمالو ته څوک لاس وانه چي. تر هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د 3 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم ترسره کړي، بشر یې په داس شکل به پښتنې او بیګر ویګنې واشلای دي او لوټلای دي او دا غوی په ناموس او په عزت کې تیرای کړای دي چې انساني مثال په بل ځای کې ډیر کم ورکولای شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډیر خلاص دروان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې په بیا هم په زور او په واغ باندې ګرځي او څنګه تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکی همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای هم بحث وصل شوی. احمد زای صاحب ستړي مشي غرمم په خیر راځي. لدی پیل کوچه په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې په څو خارونو کې د نننه جګړې روانې دي، ورسای حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته هم دراز قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پروګرام دروانی. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې تاسو ته ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی او څه، اما عمق موضوع ته چې لارسو په سلګونه مدارس البته په پاکستان کې رخصت شوی دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوی دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې که چیرې وګورئ د دوی د سرې قطعې قمندانان نظامي مسؤولین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله هغه ټول له منځه یوړل شول. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه
بله احمد زای صاحب
هم بس په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازن تاسو پوښتنې ته هم
او مهرباني
په کندوز ولایت کې زموږ هلته کمانډوي عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، اوندار از په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا هم د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دادی تر آخرین لحظې پورې ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي او انشاءالله دا مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، ما اول که مقدمه که خپل خبره تاسو ته وکړل په دې لاس هغه مد نظر نیولی چې په بېساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته را لیږل کېدل هغه هم بېساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وګورو ظاهر دې ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې څه معلومات ورکړي؟ طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن ویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولی شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
از منګه د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګوره موارد کې نه په سلګونه موارد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور له خوا نیولی تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله او احمد زاسی ورسته پختنه لتاسو نه داس کیو بیا باس په ملمنو سره پای تر سو ولست سره دا ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پرو دی دا محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي وضعیت به په کوم لور لاړ شي
څه زموږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوی ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوختي، که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یوه هفته زموږ ځواکونه شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلی وای او دوی باید هغه اخیستې وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی ویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولس ته هم دادی چې امنیتي ځواکونه راغلي نه دي او دوی له ټول موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته دوی پر وړاندې توان ورکوي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای سیب ډیره مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د بحث له بل ګډونوال خاغلی خیبر نه به ورسته پښتنې واورو. خیبر صاحب د تاسو ورسته نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری پلانډو کې احمد صاحب ویل چې وضعیت خو خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلکو افغانستان خلک دومره تجربه چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاور پلمې نه راول وي، بله هېڅ لاره نشته. افغانستان د خلکو دپاره موږ ولیدل چې طالبانو په داسې وخت کښې د ولایتونه ولیول، دوی د خلکو په عزت په شرا په نموس باندې تېری کړی دی، په دو کې چاک نشته، ټول خلک په دو باندې پوهېږي.
صحیح ده، نیوکې به ډېره په دولت لرو، موږ ډېر مشکلات په دولت کښې لرو، همیشه هم نیوکه کړې ده، اما دا په دې مانا نه ده چې موږ دا ټول د لاسته راوړلې د دو خاطر چې طالبجان راځي دلته یو اسلامي عمارت موږ ټینګوي په دو قرباني کړو. په هر حال باندې ولسته به یوه لاره پاتې ده، هغه لاره فقط دغه ده چې د دولت سره ودرېږي، د وسلوال پوځ سره ودرېږي. د وسلوال پوځ نه حمایه د هر افغان ملي وجیبه ده، دا تاریخي په اساس وخت دی، باید ټول خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا
کړو
او د وسلوال تر څنګ ودرېږو، بله لاره نشته.
ډېره مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځئ، ستاسو وروستۍ سپارښتنې او وروستۍ اجاج به هم واورو مهرباني.
زما خپله عقیده دا ده چې افغانان د ګریوان کې ټیټ کړي او د خدای نه دې وویرېږي، د خپل ولس نه دې وشرمېږي، د ولس نور په وینه او په جګړه مه اړوئ، د خدای روی ومني، نور د دې خلکو کورونه مه ړنګوئ، په یوه او بل عنوان باندې مه جنګوئ. دا جګړه پردی او نیابتي جګړه ده، افغانان مه پکې سوځوئ، او د افغانانو د ښارونه او دوه روپۍ او یوه مړۍ ډوډۍ چې پیدا کړې ده دا په وینه او په اور باندې ورته مه سېځئ. راشئ چې کښېنئ او صلحه وکئ. نه موږ ستاسو نه وزو او واک غواړو، نه صلاحیت غواړو، د خدای روی ومنئ، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سره کښېني، سوله دې وکړي. دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیغې وایي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دې وویرېږي، په داسې شي دې بالاخره جوړ جاړی وکړي چې دغه مظلوم او ځورېدلی او د درې څلوېښتو کالو د ویر ټغر نور له دې هېواده ټول شي او دغه هېواد نور په اسانۍ او په انسانیت او په خپلواکۍ او لږ تر لږه د اسلام ته سیوري لاندې ژوند وکولی شي.
بله او محب صاحب، ستاسو په نظر په لنډو کې دغو غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسله اکثره وخت هم دا ده چې دوی یو په بل باندې پړه اچوي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، وي پلار د چا مړ که سورو که پل یو وي زما د ښېنه یې ویوز. زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې او د هر افغان په نسل کې دا د دوی دپاره د یوې نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کېږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کېښو. زه دغه مې دواړو طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لحاظ دوی ولس ته وګوري. یو ډېر بد حالات دی، هیڅوک زموږ ستاسې ګنډلی ګریوان نه غواړي تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو پخپله د خپل ګریوان او ګنډلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېده. ل خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی، له خبریال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو له کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په دویمه نیمایي کې اونیز بحث پر همدې موضوع راڅرخي. اوس په افغانستان کې د ماسپښین یوه بجه شوه. په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.